پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري هرکلای کوم. د ایران له اټومي تړون د امریکا او تل به د افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د افغانستان د حکومت دریز اخیستی او دا مسله مو د چارو لویو کارپو سره هم څېړلې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو هم د دې مسلې په اړه نړیوال عکس العملونه راخیستي. خو مخکې تر دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړه، مخ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار کې څو شېبې مخکې پرله پسې چاودنې سوې دي. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبان ونیو او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې ژمن دی چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي. د خبرونو تفصیل د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستانکزی وایي چې نن سهار شاوخوا 11 بجې یوه ځانمرګي چاودنه د کابل په دیالسم امنیتي حوزه کې سوې ده. د نوموړي په خبره چې د ډزو ژغونه اوس هم له سیمې څخه اورېدل کېږي او دوی وایي امنیتي ځواکونه سیمې ته استول سوي دي. په همدې حال کې د کابل عیني شاهدانو هم ویلي دي چې د دیالسم امنیتي حوزې ته مخامخ درې پرله پسې چاودنې سوي دي، خو د تلفات پاره تر اوسه لا کرام معلومات نسته. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ویلي چې په بلچراغ کې افغان امنیتي ځواکونه ګرزیوان ولسوالۍ ته شاته کړی دی او له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات په پام کې لري. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لوري د دې ولایت تاله او برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه. د بغلان والی عبدالحی نعمتي وایي دا پېښه تېره شپه سوې ده. د ښاغلي نعمتي په خبره د ولسوالۍ له امنیتي مقاماتو سره تماس پرې سوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم کره معلومات نه لري. د بغلان تاله او برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی چې تیر ماښام په ار کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله، له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي. د ارک په دې غونډه کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو، د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت، د نوملیکنې د بهیر په تمدید، د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارونو او پر ځینو نورو مسلو خبرې وسوې. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو، په کابل کې د ځینو هیوادونو سفیرانو، د اروپایي اتحادیه استازي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د حکومت یو شمېر غړو ګډون کړی و. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به یې له دې موافقې ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي خپلو ډیپلوماتانو ته یې سپارښتنه کړې چې له چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره په همکاري خپلې ګټې خوندي کولای سي.
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم
دی وی که د لاند وخت په پای کې موږ د نتیجه ته ورسېږو چې له 15 هیوادونو سره په همکاري کولای سول د تړون څخه هغه څه ترلاسه کړو چې د ایران ملت یې غوړي. د امریکا د پریکړې سره سره به دا تړون پر ځای وي او که وګورو زموږ ګټې نه تضمینېږي، نو ډېر ژر به د ایران له ملت سره خبرې وکړم او خلک به د نظام له پریکړې خبر کړم.
پایدار خواهد ماند.
د ایران د ولسمشر تر پریکړې وروسته نن د ایران د پارلمان غړو د امریکا بیرغ وسوځاو او د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. د پارلمان مشر علي لاریجانی نن ویلي چې اوس د دې تړون د ساتلو مسؤلیت اروپایي هیوادونه لري. نوموړي د خپل هیواد د اټومي چارو پر ادارې غږ وکړ چې د اټومي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ولري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وی هیواد ژمنده چې د کوریا ټاپو وزمی د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي. پومپیو دا څرګندونې نن په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو پر مهال کړې دي. پومپیو په شمالي کوریا کې د څو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د سرمشیزي پلانونه بشپړ کړي. امریکایي چارواکي وایي پومپیو به دغه راز پر شمالي کوریا فشارونه راوړي چې هغه درې امریکایي وګړي خوشي کړي چې په دې هیواد کې نیول سوي دي. ولسمشر ټرمپ هم د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا چارواکو ته ویلي چې لسیزو راهیسې موږ د یو بل مخالفین وو، خو اوس هیله لرو د دې شخړو د هواري لپاره په ګډه کار وکړو، د نړۍ پر وړاندې ګواښونه لرې کړو او ستاسو په هیواد کې داسې فرصتونه رامنځته کړو چې ستاسو خلک یې وړ دي. او د سوریه دولتي رسنیو اسرائیل تورن کړی چې دمشق ته نږدې راکټي بریدونه کړی دي. د رسنۍ دا هم ویلي چې د سوریه دولتي پوځیانو لږ تر لږه دوه راکټه دفع کړي دي. سنا خبري اژانس اعلان کړی چې دا برید د دمشق جنوب ته نږدې په کیوسا ښار کې شوی او دوه ملکیان پکښ وژل شوي دي. خو د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان اعلان کړی چې د مې په اتمه هغه راکټ اندازونه او بارونه هدف ګرځول شوی چې احتمالا د ایران په سپای پاسداران پورې تړلي او نه کسان پکښ وژل شوي دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. خبرونه غوړی بیا ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ایران له اټومي تړونه د امریکا او تل بده افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مو د افغانستان د حکومت له عکس العمل خبرو
چې اغیز به پر افغانستان باندې وي. دلته ایران تلاش کوي چې د روسي، چین، پاکستان او ایران ترمنځ داسې مشترکیت رامنځته کړي چې د امریکا ګټې دلته وننګي.
په دې اړه مو د چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په دې اړه غږیدلی.
کشورها در قبال افغانستان دیدگاه مشترک مبتنی بر همکاری است، لذا ما خوشبین هستیم که تصدیقات ناگواهی به جمهوری اسلامی افغانستان دخواست.
د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو له اعلان وروسته له نړیوالو عکس العملونو مو هم خبره و. په یوه تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسله واله ډله په افغانستان کې ډیر دی بیګونه افغانانو وینې تویوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل د حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کېږي یو مجهول ځای دی. که چېرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کېږي.
د دې خبرونې د مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن بیا کابل د یوې حملې شاهد دی. حمله په دشت برچی سیمه کې په 14 حوزه کې شوې ده. د افغانستان د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت استانیکزی تایید کړی ده چې حمله نن د 14 حوزې مخته شوې ده، 14 شوې او وروسته دغه راز د ډزو غږونه هم اورېدل شوې دي. همداسې به د کابل استډیو اکرم الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، د دغه حملې په اړه مو څه نوي جزئیات ترلاسه کړي دي؟
ډیر زیات مننه تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل خار د دشت برچی په سیمه کې د 14 او زیات مخامخ 14 شوې ده. د کابل د پولیسو یا د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانګزی په خطایت کړی ویل دي چې د 14 حوزې مخامخ 11 بجې او 10 دقیقې دغه 14 شوې ده. په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. دی وايي فکر کیږي چې شاید د تورستانو یو ډله په دغه سیمه کې وی او دځې کوي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان دي او څومره حمله کوون کی دي. د تلفاتو په اړه هم معلومات نشته. دی په سیمه کې عیني شاهدان وویل چې درې پر لپسې 14 شوي دي په دغه ساحه کې، خو د تلفاتو په اړه لا معلومات نشته.
اکرام صاحب، له دې مخکې هم دشت برچی د یوې خونړۍ ځانوژن کې حمله شاهده وه. څو اونۍ مخکې د رای ورکولو په یو مرکز حمله شوې وه چې له 500 زیات کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. آیا له دغې حوزې سره نږدې خو به کوم د نوملیکنې مرکز نه وي؟
تر دې د ملدا معلومه نه ده، خو صرف هم دومره ویل شوی دی چې د دیارلسمی امنیتی حوزې مخامخ دغه حملې صورت نیولې ده. لا معلومه نه ده چې دلته شاوخوا د نوملیکنې کوم مرکز شته او کنه، لکه څنګه چې تاسو ویل رښتیا هم سورزې وړاندې په همدغه سیمه کې یو خونړۍ حمله وشوه د سپتنام او د تذکیرو د اخیستلو په یو مرکز باندې چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
بله اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. حمله نوې شوې ده، په دې اړه به جزئیات وروسته هم له اوریدونکو سره شریک کړو. د یادونې وړ بولو چې د مخکنۍ حملې د خونړۍ حملې په همدې سیمه کې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. په هغه کې هم ډېر بېګناه انسانان وژل شوي. وروسته د خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې همدا موضوع څېړو چې په افغانستان کې کومه وسله واله ډله د ډېرو بېګناه افغانانو د وینو تویدو مسؤلیت اخلي، یعنې د هغو ځان وژونکو یا نورو حملو چې پکې اکثرا بیگونه افغانان وژل کیږي. خو اوس راځوی بلې نړیوالې موضوع ته چې پر افغانستان هم په یو شکل خی خپل تاثیرات ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د وتلو اعلان وکړ او ویل چې دغه تړون له مخې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا لري شوی بندیزونه به بیرته ولګوي. ترامپ یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې دا یو نیمګړی تړون دی چې د ایران لاسته د اټومي وسلو دی ویدو مخنیوي نشي کولای. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړ چې په سیمه کې د نیابتي ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ترامپ د لبنان د حزب الله او نورو ترڅنګ د افغان طالبانو نوم هم واخیست چې د په وینا ایران ملاتړ کوي. هغه ډله چې په دې وروستیو کې ورسره د روسیې ترڅنګ د ایران د ملاتړ خبره هم ډیره ګرمه شوې ده. ایران په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې او څنګه د افغانستان په بیا رغونه کې هم ونډه اخیستې ده. اوس چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی امریکا له دغه هیواد سره له نړیوال تړون ووځي او پر تهران بیرته بندیزونه لګوي، دا به د افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ د افغانستان حکومت هیله څرګندوي چې له دغه تړونه د امریکا وتل او د واشنگټن او تهران ترمنځ شخړې پر افغانستان بدې اغیزې ونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل له ټولو هیوادونو سره ښه او دوستانه اړیکې لري او خپلو اړیکو ته به همداسې دوام ورکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د جنجالونو زیاتېدل به پر افغانستان هم له سیاسي او اقتصادي پلوه منفي اغیز ولري. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال نسیم شفق څېړلې ده. همدا شېبه راسره د کابل له سټوډیو وصل ده. شفق صاحب، په دې اړه مهرباني وکړئ نور معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
بله سلام وړاندې کوم. افغان حکومت د افغانستان په اړه د سیمهیز او نړیوال اجماع جوړېدو ته په اشاره هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو زیاتېدل پر دې هیواد منفي اغیز پرې نه باسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کابل له واشنگټن او تهران سره ښې او دوستانه اړیکې لري او له ټولو هیوادونو سره به خپل دې سیاست ته دوام ورکړي. ښاغلی مستغنی په دې اړه وویل:
اجماعی که در باری افغانستان در سطح منطقه و جهان به میان آمده است و همین اجماع ما باور داریم که دید کشورها در قبال افغانستان دیدگاه مشترک مبتنی بر همکاری است. لذا ما خوشبین هستیم که تاثیرات ناگواری را جمهوری اسلامی افغانستان دخواهد.
امریکا تیر شپه اعلان وکړ چې له ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو له اټومي موافقتنامې څخه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه وځي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې ایران له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او واشنگټن به پر دې هیواد اقتصادي بندیزونه هم زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو خرابیدل به پر افغانستان هرومرو منفي اغیزې ولری.
ایرانیا میخوان که منافع امریکا را، متحدین امریکا را و فشارهای وارد بکنن که مسئله چابهار است، مسئله حمایت از طالبا است و مسائل داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران است و بالاخره مهاجرین افغانستان است و امثال از این. یعنی خود از این باعث یک نوع تشنج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی میشه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا له دې اعلان څخه وروسته ویلي له هغو هیوادونو سره چې برجام تړون کې لاسلیک کړی تر خبرو وروسته به خپل اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي. افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې لري او هغه هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې مشري هم کوي او سرتیری هم په افغانستان کې حضور لري. دغه راز کابل له تهران سره هم ښې او دوستانه اړیکې لري او اقتصادي راکړه ورکړه ورسره زیاته ده. او د امریکا او تهران ترمنځ چېرون کې وایي چې د اړیکو خرابېدل به پر افغانستان هرومرو اغیز ولري. بله نوري صاحب.
بله شفق صاحب، له تاسو نه مننه. په همدې موضوع کې به هم تم کې وکړه، هم په راپور کې تاسو د چارو دیو کارپو نظر اخیستی و چې د ایران د اټومي تړونه د امریکا وتل به آیا د پر افغانستان ناوړه اغیز ولري کنه. د سیاسي چارو کارپو وایي چې په افغانستان کې ممکن چې امریکا ښکېله ده، ایران په یو ډول تخریبي اعمال زیات کړي ترڅو امریکا ته په افغانستان کې زیان ورسوي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان هم ورته نظر لري، یو له دغو کارپوهانو هم انتظار خادم دی. انتظار خادم د دغه اټومي موافقې څخه وتل په سیاسي او امنیتي پلوه دا د افغانستان په تاوان بولي، او وایي چې په افغانستان به تاثیرات منفي وي. اکرام الله اکرام له ښاغلي خادم سره مرکه کړې، نوموړی د مرکې په پیل کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
ګوري د ایران او امریکا ترمنځ چې کومه مسله پیښه شوله دا انتهایی پیچلی ده، خپل ابعاد لري، خپل تاثیرات لري. که موږ د ایران او د امریکا د مخالفت یو مسله په سوریه کې راواخلو، هلته د ترکیې او د روسیې او ایران الحاق او د منافعو یوځای کول د دې باعث شو چې امریکا له چیلنج سره مخامخ شي، له ستونزو سره مخامخ شي او سوریه یو بل بحران ته ورننوځي. افغانستان هم د دغې مسلې تر شا یو تر ټولو مهم مسله ده چې اغېز به پر افغانستان باندې وي. دلته ایران تلاش کوي چې د روسیې، چین، پاکستان او ایران ترمنځ داسې مشترکیت رامنځته کړي چې د امریکا ګټې دلته وننګي. کله چې د امریکا د ګټو تننګېدو خبره رامنځته کیږي، نو مخ پر مخ د افغانستان ته د تاوان مسله متصوره ده. دلته د افغانستان خلک او د افغانستان سیاست زیان ویني. موږ ورته مخه د نیابتي جګړې ښکار یو چې په هغه کې د ایران او د پاکستان او هندوستان او یا هم د سعودي عربستان او د ایران مسله مطرح وه. خدای یو نوی پړنه ته چې دلته به د امریکا او د ایران ترمنځ مخالفت شروع کیږي. ایران د خپل ځان لپاره د قوت نقطې لري او امریکا د خپل ځان لپاره. فکر کوم چې بوار د مخ روسانو او ایرانینو دا خبره کړې ده چې موږ وسو 14 سدې چې بخاوي او یا هم نه هډې چې په افغانستان کې دي، د دې حضور موږ ته د منلو وړ نه دي. نو کله که د اټومي وسلې مسله د ایران او د امریکا ترمنځ حل کیږي، نه په خپل ذات کې ایران لدی هراس لري چې کچې ته امریکا په افغانستان کې وی یو ورځ نه یو ورځ پر دوی باندې حمله کوي او یا هم غیر مستقیم باندې تسنن پیدا کوي.
خادم صاحب په ایران کې چابهار بندر ته په کتلو سره او دلته د پاکستان سره چې زموږ اقتصادي اړیکی کړکې چنې دي، په اقتصادي حالت به په ځنګړي ډول تاسو په نظر باندې تاثیرات سوي؟
تاسو نو تاثیرات د افغانستان راشي، ځکه چې موږ تیر کال حد اقل 5 میلیارد منګ واردات درلودل او 590 میلیونه منګ صادرات درلودل. موږ ورته مخه تیر حرکت سره سره مشابه بندر خلاصېدل او یا بندېدل معنا نه لري. نو تر ډېره حده پورې په اقتصادي مسله باندې تاثیرات نشي غورځېدلی، ولې په سیاسي اړخ باندې، په ډیپلوماټیک اړخ باندې او په امنیتي اړخ باندې چې ورد مخه ایران یا د طالبانو سره مستقیمه او یا هم شاید اتهام په حد کې وي چې د طالبانو سره اړیکه لري، نو دا ټول دې باعث ګرځېدلی چې د افغانستان امنیت لا خراب شي، سره امریکایان ته چیلنج سره مخامخ شي او د افغانستان حکومت یو بل ګواښ پیدا شي چې دا به یو نیابتي جګړه وي او د افغانستان خلک او سیاست به تر لدې زیان ویني.
نو اوس افغان حکومت ته کوم ډول ډیپلوماسي پکار ده چې بالاخره په دغه مسله کې د یو بې طرفه هیواد په توګه پاتې شي او د دې ترڅنګ تاوان افغانستان ته ونه رسیږي؟
فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان حکومت حد اقل باید امریکا ته دا خبره وکړي چې په افغانستان کې د ایران د مخالفت ولې بیا هم د افغانستان خاور د ایران په وړاندې باندې استعمالول، نه تنها دا چې د افغانستان خلکو ته ونه سيږي، بلکې د ایران په وړاندې باندې مقاومتونه، سیمهیز مقاومتونه زیاتېږي. نو یو رغند ډیپلوماسي، تاسې ډیپلوماسي چې منطق باندې ولاړ وي، د امریکا سره بحث کول په یوه زمان کې د ایران ور اخوه، د ایران سړي مهم شریک باندې روسي سره خبرې کول دي، ځکه په نظامي قوت باندې تدیر هدف په ایران لا روسي تړي. اگر سره دا خبره کول دي چې تاسو نشئ تو کنه خبره کوي او یا هم د افغانستان د توریزم نه د عايش نه خبره کوي، دا هر هغه مسایل چې په تفاهم حل کیږي نه په تقابل باندې. نو مسله پیچلی ده، هله د چې ډیر زیات بد حالت ته ورسیږي، د امریکا او ایران ترمنځ ولنه مخالفت حل شي کني یواز مخالفت په منځني ختیځ کې پاتې شي، امریکا ته غزیدل او غزیدل دا اصلا افغانستان له بل بحران سره مخامخ
ډیر ډیر زیات مننه خادم صاحب. ژوندۍ اوسې.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم و چې د نړۍ لشپغو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وټلو او د چ دغه اقدام به د ایران او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه خپل نظر سره شریکاو د غراز پر موضوع مو د افغانستان د حکومت عکس العمل درو او د ولسی جرګې عکس العمل او د سس چارو د کاربوهانو نظرونه ورسته د غراز د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وټلو په اړه نړیوال عکس العملونو مهم خبرو
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
دولس بجه یو شل دقیقی دی مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر له لوري د سبر میاشتې درېمه اونۍ د صنعتونۍ په نوم یاده شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اونۍ کې تر ډېره د صنعت په برخه کې د لاسته راوړنو او پانګونې په اړه کار کیږي.
نوموړی
وایي موږ په تېر یو کال کې د کورنۍ تولیداتو څخه د ملاتړ او پانګونې په هدف له شپږویشت څخه زیات طرزالعملونه او قوانین جوړ کړل او یا غور مخې وکړ. اوس مهال زموږ څلوېښت دولت تولیدی تو کې پزان بسیا شوی زموږ صدرات $800 میلیون تر رسیدلی. نوموړی وایي چې له کورنۍ تولیدی تو څخه د خلکو ملاتړ زیات شوی او په روان لمریز کال کې به د صنعت او پانګونې په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان د کرنې وزارت په کاپیسا ولایت کې درویشت شنې خونې او د پیازو او کچالو دوه دیرش ذخیره ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دغه وزارت وینا اکبر سمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د څه باندې لس میلیونه او په ذخیرو اووه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. ښاغلی رستمی وایي چې دغه پروژې د کاپیسا په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. نوموړی وایي چې سړې خونې کولی شي د سبزیجاتو په زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. نن د کابل په بازارونو کې پوم د ډول د زینو خوراکي توکو بې یو بوچي قزاقي وړه 1,000 اتیا افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوچي 1,550 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوچي 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5.5 او 1 لیتر ډیزل 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ او 5 اویا پوله، یو یورو 3 اتیا افغانۍ او 1 اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 5.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 1 اویا پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,591 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري بیا هم بیرته ګرځو خپل مخکنی موضوع ته. ورسره د چهې تیر شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې دی امریکا د وټلو اعلان وکړ. ایران او یو شمېر نور هیوادونو د امریکا پر دې پریکړه عکس العمل نه ښودلې دي. اسمت سروان دلته په سړیو کې سره د موضوع تعقیب کړی ده. سروان صاحب، ورستی عکس العمل نه څه دي؟
نوري صاحب مننه. ایران، روسیا او سترو اروپای هیوادونو ویلي چې له ایران سره پر اټومي موافقې به چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و دریشي. البته دا خبره دوی له دې سره سره کړې ده چې پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې امریکا له دې موافقې وځي. اروپایي هیوادونو د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویل دي چې دوی به د ټرمپ له پریکړې سره سره موافقې ته ژمن پاتې شي. اسرائیل بیا د ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي خپل ډیپلوماټانو ته ویلي چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې وویني او په دې ورسره خبري وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره له همکارۍ ګټه ترلاسه کولی شي. دغو ټولو هیوادونو ویلي چې موافقې ته ژمن پاتې کیږي. روحانی ویلي که موږ له نورو هیوادونو سره د همکارۍ په صورت کې هدف ترلاسه کولی شو، موافقه به په خپل حال پاتې شي. د په عین وخت کې ویلي چې ایران حاضر دی چې اټومي فعالیت بیا پیل کړي، ځکه چې د ده په وینا موافقه ایران ته ډالر پرانیستې ده. روحانی ده هم ویلي چې اجازه به ورنکړي چې ترامپ سایکالوژیکي جنگ وګټي. د ایران د انقلابي ځواک عمومي قومندان نن چهارشنبه ویلي چې اروپایان له امریکا سره تړلي دي او په مستقیل ډول پریکړه نشي کولای. برېټانیا، جرمني او فرانسې له امریکا خوشتې داسې اقدام ونه کوي چې د نورو هیوادونو لپاره چغواړي له ایران سره په اټومي موافقه ژمن پاتې شي. ژوند سخت
څخ شي.
تاسو ویل چې اروپایانو ویل چې موافقه ته ژمن پاتې کیږي، څه فکر کوئ د اروپایانو دا دریز به ایران دې ته وهڅوي چې موافقه ته ژمن پاتې شي؟ په دې اړه څه ویل شوي؟
د اروپایانو له دې غوښتنې سره سره د ایران د سپای پاسداران عمومي قومندان ډګر جنرال محمد علي جعفری د موافقې د پاتې کیدو په اړه د اروپایانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. د ویل دي چې اروپایان د امریکا او ایران ترمنځ خپلواکه پریکړه نشي کولی، ځکه چې د ده په وینا اروپایان له امریکا سره تړلې دي. خو لکه څنګه چې مې مخکې ویل، د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا غواړي چې له سترو قدرتونو لکه چین او روسیې او همداراز درو اروپایي هیوادونو سره خبرې وکړي او له هغوی یو ډاډ ترلاسه کړي او وګوري چې آیا له دې سره سره چې د امریکا ولسمشر له دې موافقې وتلی دی، دا موافقه چلیدای شي، لا هم دوام کولی شي او که نشي.
بله اسمت سروان، لطاسو مننه. قدر منو اوریدونکو، د نړۍ لشپګو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د وټولو وروسته د نړیوالو عکس العملونو مو اوریدل. ولسمشر ترامپ تیر ورځ اعلان وکړ چې له دغه تړون امریکا امباسي او د تړون لمخې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا لری شوی بندیزونه بیرته لګوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او اوس هم ده کابل چاپی خبرونو تا کتنه که چاپی و رسپانو تا اکرام الله اکرام تا بخواک شو.
د کابل د نن ورځی چاپ رسپانو پا بیلابیلو مسائلو مقاله او تبصیری خبری کلی دی. سرخط خپلواکی ورسپانې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو له لوري په پیسو او زور د تذکیرو اخیستلو ته اشاره کړې او په یو جلا مطلب کې لیکلي دي چې د نن ورځې سوالګر د سبا زور واکې. دا مطلب لیکوال د سرخط د موندنو پر اساس لیکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې احتمالي نوماندان له خلکو تذکیرې په پیسو او زور اخلي او د انتخاباتو تر ورځې له ځان سره قیدوي. په مطلب کې راغلي چې دغه ستونزه په کابل، تخار، سرپل او غور ولایتونو کې موجوده ده. د مطلب لیکوال د دې ترڅنګ دې ته هم اشاره کوي چې په یو شمیر سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې زیاتره کارمندان د ولایتي شورا د غړو او د سیمایزو زورواکانو خپلوان او نږدې کسان دي چې په زور او واسطو په دې پروسه کې د مامورینو په توګه ګمارل شوي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا د جعلي تذکیرو ویش د انتخاباتو د شفافیت په وړاندې ننګونه ګڼي او په خپله سرمقاله کې لیکي چې په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د نوملیکنې او تذکیرو د ویش پروسه روانه ده، خو په یو شمیر سیمو کې د جعلي تذکیرو ویشل هم ګرم بازار لري. د سرمقالی لیکوال لیکي د دوی د معلوماتو لمخې د جعلي تذکیرو د ویش مسله زیاتره په کابل، ننګرهار او فراه ولایتونو کې موجوده ده او دغه ستونزه د ثبت احوال نفوس ادارې هم تایید کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که د جعلي تذکیرو ویش همدغه سي جریان پیدا کړي، نو د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو فکر باید ونه کړو او یو وار بیا به زورمندان او بې سواده کسان واک ته ورسیږي او راتلونکی پارلمان به پاک نه وي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا د سولې په تړاو د جاکارتا ناستې ته اشاره کړې او د افغانستان د سولې دالي شورا له قولې لیکلي چې په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د افغان عالمانو یو پلاوی جاکارتا ته رسیدلی دی. راپورونه وایي چې د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې به د افغان سولې په تړاو دغه ناسته د راتلونکي جمعې په ورځ ترسره شي. ورسپانې وړاندې لیکلي په دې ناسته کې پاکستاني عالمانو هم خپل ګډون تایید کړی او ټاکل شوي چې خپل 15 دیني عالمان به دې غونډې ته واستوي. ورسپانې د سولې د عالي شورا د ویان له قوله وړاندې لیکلي چې دغه ناسته به یوه ورځ دوام وکړي او د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان 45 دینی عالمان به پکې ګډون وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د بشر د حقونو د څار سازمان هغه راپور راخیستی چې عنوان یې د هیڅ ځای خوندي نه دی. ورسپانې د دغه راپور په حواله لیکلي چې وسلوالو مخالفینو پر ملکي کسانو خپلې حملې زیاتې کړي دي. ورسپانې لیکلي پر ملکیانو د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتېدو کورنۍ او د جګړې د قربانیانو پاتې کسان له سختو مالی او روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي. ورسپانې لیکلي چې په دې راپور کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې له مخې د تروریستي ډلو د حملو د قربانیانو د اړتیاو غم وخوړل شي.
ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو مخکې مو اوریدل چې په دیار لسمه د کابل په دیار لسمه حوزه کې چاودنه شوې او د اندازو غوونه اوریدل کې څو شی به مخې د غراز د کابل په لسمه حوزه کې شهرینه او کې هم ایوه چاودنه شوې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو دواړو په انتهایت کړی دی د کابل د امنیت قومندانې وایي حشمت استانګزي د دیار لسمه حوزه په تایید کړي او ویل دي چې دا یو ځان وژن کې هم لوا حالت نه ختی هم روان دي مخکي د ازادي رادیو خبري لوول چې امبولانسونه هم د پیښه ځای ته په لار دي په کابل کې دوه چاودنی او د غراز د نختو د نختي شوي دي د دزو غونه هم اوریدل کیږي په دې اړه به ورسته د ازادي رادیو په خبرونو کې نور په تفصیل واوري خو د پاندې ارتباط مو یو تفصیلی راپور هم درته غوړه کړی او دا چې په افغانستان کې په وروستیو کې حمله زور اخیسته او په دغه حمله کې هم اکثرا بیګونا افغانان وژل کیږي څوک د دغه حمله مسؤل دی وسلوال طالبان اسلامي دولت ډلې یا داعش ک نور انترهګر ډلې خو په خوشنۍ سره د راپور خبرېدو ته وخت پاتې نشو دی ازادي رادیو په بل خبرونه کې به هرومره درته خبر کړو د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوی او با ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
کابل نن بیا د یو شمیر چاودنو او بریدونو شاهد دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته تایید کړ چې ورستي چاودنه شاوخوا یې ولس په 10 دقیقې په لسم امنیتي حوزې د شارنو په سیمه کې سوې ده. تر دې څو شیبه وړاندې په دشت برچی کې د لسم امنیتي حوزې ته مخامخ ډلې بریدو وسو چې د چارواکو په خبره ځینې کسان اوس هم مقاومت کوي او ډزې روانې دي. امنیتي ځواکونه او امبولانسونه سیمه ته استول سوي دي. د تلفات په اړه تر اوسه لا کره معلومات نشته. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي رادیو ته د خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغه موافقې ته ژمن پاتې سي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې ژمن دی چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي.
له پر بازار نه مننه چې خبرونه لاندې زی واورید. هم د شپه د ازادي رادیو خبري علي کرام الله اکرام د کابل سټډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، په د کابل د 14 په اړه مو نور څه معلومات ترلاسه کړی دي؟
تر دې د مچ کوم معلومات مخترا رسیدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي رادیو ته سوشي بي وړاندې ویل چې د لومړی انتحاري حمله نورو سچې په د لسم امنیتي حوزه کې رامانس ته شو د تلفات په اړه معلومات نشته. دوه انتحاري حمله د شارنو په سیمه کې د لسم امنیتي حوزې مخامخ شوې دي چې تر دې د مپ کې د دوو کسانو د ټپ کېدو راپور ورکړ شوی دی. لومړنی معلومات په د لسم امنیتي حوزه کې کوم انتحاری حمله شوې ده هغه د دیالسم امنیتي حوزې په لومړی قراول کې شوې ده. دغه نوروسه په سیمه کې لا هم دزی روان دي. امبولانسونه سیمه ته رسیدلې دي خو عین شاهدان وایي چې اجازه نه ورکول کیږي تر څو سیمه ته داخل شو د پیښې قربانیان انتقال کړي. د کابل د روغتیا چارواکو هم تر دې دمه د دغه دواړو پیښو د قربانیانو د شمیرو په اړه سن دي ویلي خو شاید د تلفات ولری او زیات شمیر تلفات ولری په صورت لومړنی معلومات هم دومره
کرام صاحب په شهر نو کې تاسو ویل دوه زنوجن کم دي شوی دا دواړه په یوزه کې شوی دی او په مختلفو ځایو کې د شهر نو
نجیب دانش ویل چې دواړه د لسمی امنیتي حوزې مخامخ شوې دي. د یو ټلیفوني شرکت سره په خوا کې یعنی دواړه په یوزه باندې شوې دي.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، دغه حمله په اړه به نور معلومات وروسته له تاسو سره شریک کړو. تر اوسه پورې چارواکو زیات جزئیات نه دی ورکړي. حمله نوې شوې د کابل په دیار لسمه حوزه کې په دشت برچی سیمه کې چې مخکې هم څو ورځې مخکې یو ځان وژن کې حمله شوې و چې د شاوخوا سلو په شاوخوا کې خلکو ته مرجوبله ورسوله او د غرض د شهر نو په سیمه کې هم مو واورېدل چې دوه انتحاري حمله شوې دي. وروسته به په اړه نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه دوهمه برخه مو هم د ازادي رادیو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. 19 پروګرام هم د مخخو خزو د مخخو خزو په دې پروګرام کې یو بل مخخه خزه امینه مایار در پیژنو.
مخخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مشي، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ روسي خبرونه ل ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکې خزي ونی زغ پرونی ته ز یوسف زدران هرکلای کوم. څه د پاسه یوونی وړاندې د تیری دوشنبه پورز د کابل په ششدرک اورته نګدي سیمه کې دوه ځان مرګو بریدونو د نه خبريالانو په ګډون دیرش کسان وژل او سلويخ نور یې ټاپیان کړل. د خبريالانو په ډله کې د ازادي رادیو درې ځوان خبريالان سبون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرش تا محرم دورانی هم شامل وو. دوی چې اوس زمونږ په منځ کې نشته، یاد یې تل تازه او روحونه دی خادوی. خو بحث دا دی چې په کور دننه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د ګوتو لشمیرو ډیر بنسټونه فعال دي چې د ځینو مشري ښځې کوي او یا لږ تر لږه په دې برخه کې کار کوي. خو دوی تر اوسه څه کړي او د خبریالانو سره د مرستو څه تګلارې موجودې دي؟ د مخکښې ښځې د دیونې په خبرونه کې د کلید ګروپ تر چتر لاندې د مرسل مجلې د مدیر مسؤل او د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د تر مرکز لمرستالی امینه مایار سره بحث لرو. مایار خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه.
مننه، سلامات اوسئ زدران صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تر هر څه خپل تاوده سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ته د هیواد په هر ګوټ کې چې موږ आवाज اوري وړاندې کوم او وروسته بیا په مجموع کې د مطبوعاتو کورنۍ ته او خاصتا د ازادي رادیو درنو هم مسلکانو او کارکونکو ته د خپل همکارانو د شهادت لکبله تسلیت وایم. د دوی روح د خادوی او یاد دي تلپاتې او جاودانوي. مننه لدینه چې ماته مبالنه
راکړه په دې برخه کې. ستاسو هڅې په خبرونه کې ولرو. اما اغلی معیار، کله چې د ډیرو خبريالانو د یو ځای تلفاتو په اړه د بساري پیښه رامنځته شوه، تاسو هم یو دغه بنسټونو څخه یې چې په دې برخه کې کار کوي فعالیت کوي، څنګه ستاسو خبرګون څه؟
لکه د خپل نورو هیوادوالو په شان موږ هم په تیره بیا د مطبوعاتو کورنۍ په مجموع کې یا په ټولیزه توګه د دې پیښې له رامنځته کېدو څخه ډیر خواشینی او متاثره شو. او هغه څه چې لازم و زموږ د تسلیت پیغام و، د دې خبر رسول و او خواشینی څرګندول و د دې پیښې له کبله، خو د تعجب یا د حیرانۍ خبره دا و چې خبریالان هغه کسان دي چې په هیڅ جبهه کې له هیچا سره په جګړه نه دي بوخت. هغوی بې طرفه بې پرې د ټولنې د واقعیتونو بیانون کې دي. دا چې دوی په ټولیزه توګه داسې هدف ګرځي، دا د تعجب خبره وه. دا باید ووایي چې خبریالان شاید هم یوازې هغه کسان چې نورې ترهګریزې مثلا پیښې رامنځته کوي یا ترهګریز اعمال ترسره کوي د ځینو امنیتي ارګانونو په وړاندې یا د عامه خلکو په وړاندې دلته دوی خبریالان څنګه هدف وګرځول، داسې هم نشو ویلی چې یعنی خبریال مشخص دښمن لري. ځکه خبریال هغه څوک دی چې یا رسنۍ هغه بې طرفه رسنۍ یا بې طرفه خبریال هغه څوک دی چې واقعیتونه بربنډوي. په تیره بیا زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه دا چې زه وایم ماته ډیر د درد او تاسف ځای دی، زموږ په ټولنه کې چې بیلا بیل مافیایی ډلې شتون لري، شاید هم ځینې د دغه وژنو هدفي وژنې او هغه وژنې وي چې د خبریال د کار په ترس کې د ځینو مافیایی کړیو د جنایت او یا هم د هغه پیسلا جنایت کارانه اعمالو سرګندول وي چې د خبریالانو په وړاندې دوی دښمنۍ کوي.
بل شک تاسو یو لغه مخکخو څخه یې چې په دې برخه کې مو کار کړی، خبرګون مو سرګند کړی، دا غږ مو د ټولنیزو رسنیو او یا د نورو رسنیو رسنیو لارې مخکې کړي، اما لدی وراخه کا سترغ برګون تر شو فرزن ستاسو بنسټونو د خدمت رسونې او یا دوی ته د لاڅ کول لپاره څه کړي دي؟ فرزن یو اونۍ تیر شو د څه بنسټ چې لزګونه بنسټونه، البته لزګونه نه د ګوتونو په شمیر نه ډیر بنسټونه فعال دي، د دغه برګون یا د غندنې وراخه عملی اقدامات؟
بله، د فتن شاید تاسو هم په جریان کې اوسئ چې په مجموع کې د خبریالانو څخه د ملاتړ بنسټونو په د تیرې یو اونۍ کې ډېرې مهمې ناستې او غونډې درلودې. حتی هغه مشترکه کمیټه یا ګډه کمیټه چې د هغه رهبري د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په غاړه لري، هغو غونډې وکړې، جمهور رئیس ته پیغامونه واستول شول، تر دې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي دې ته اړ شول چې په نږدې څو ورځو کې لکه څنګه چې دوی وعده کړې ده، هغه دوه قوانین یا دوی طرحې به دوی وړاندې کړي او هغه به توشیح ته وړاندې کړي جمهور رئیس ته، چې په هغه کې د خبریال د ژوند د خوندیتوب په خاطر هڅه شوې او هغه مادې پکې شامل دي چې د ژوند مسؤون شي، د کاري ماحول یا چاپیریال مسؤون اوسي، د حقوق باید ورکړل شي یا حقوق یې تامین شي. دا ټولې هغه هڅې دي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د مشرانو په ناستو او د دوی تاکید، دوی په فشار پر حکومت او پر نورو هغو چارواکو د دې باعث شوی دی چې اوس وروسته د دې یعنی په جدي توګه زموږ غوښتنه ده چې په جدي توګه نه د کاغذ په
بس هم دا اغلی معیار چې خبریال هم لکه د عام وګړي په څیر باندې په همدې ټولنه کې ژوند کوي، ګرځي بدون د امنیتي ځواکونو یا بل ځکه چې بې طرفه ځان محسوسوي. اما خوندیتوب په څه معنی، یعنی د دوی کار لپاره څه شوي دي، بیمه موضوعات او داسې نور شامل دي؟ په دې برخه کې ویل کیږي چې د رسنیو په دفترونو کې خورا زیات ستونزې دي، آیا د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو په څیر بنسټونه څه کړي دي؟
زموږ بنسټ هغه بنسټ دی چې تقریبا یو کال یې د رامنځته کېدو تیریږي، او د سربېره پر دې چې د عامو نورو ټولو خبریالانو له حالت او وضعیت څخه خبره دی، خاصتا ښځینه خبریالانو ته د کار په برخه کې د فعالیت کوي، او د په جریان د دومره وخت کې یعنی په یو کال کې ډیر هغه مهم کارونه چې د بنسټ ترسره کړي دي، د هغو شمیرو یا دقیقو ارقامو په ګوته کول و چې د ښځینه خبریالانو شتون په هیواد کې څرګندوي، او دا هغه ارقام و چې متاسفانه تر اوسه پورې کوم بل بنسټ نه و په ګوته کړي. موږ د هغو تحقیق په جریان کې یا د هغه تحقیق په پایله یا نتیجه کې چې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه مو درلود، دا هم په ګوته کړه چې په ولایتونو کې د خبریالانو د ښځینه خبریالانو وضعیت تر کومې کچې یا تر کوم حد دی، په کومه کچه فعالیت لري ښځینه خبریالانې. تاسو وګورئ په مجموع کې
فکر کوم دا و چې کم شوی دی ستاسو د راپور په بنسټ باندې،
خو لنی کمرغه یو څه وخت وروسته د ځینو راپورټونو پر بنسټ چې په ځینو ولایتونو کې لکه فراه ولایت کې بیا موږ داسې راپور ترلاسه کړ چې یا نه هغه راپور په ګوته کړ چې د ښځینه خبریالانو شتون زیات شوی و. په ابتدا د دې اولسو کالونو کې یعنی په پایل کې دا شتون ډیر ښه و، متاسفانه د امنیتي ستونزو یا هم د ځینو نورو دودیزو ستونزو له کبله د ښځینه خبریالانو شتون یو څه ټکنی شو، او په دې وروستیو کې په رسنیو کې شتون یو څه کم محسوسیږي. هیله مند یو چې دا شتون یعنی محسوس شي او زیات شي، او زموږ هیله او هڅه دا ده چې
په دې برخه کې یوازې هیله ده که تاسو د زیاتو لپاره عملاً
هم پروګرامونه لرو د دوی د ظرفیت جوړونې په باره کې، ان شاء الله پر نږدې راتلونکو کې به ورکشاپونه ولرو، دوی ته به ترینینګ یا هغه آموزشي یا د پوهاونې ځینې ورکشاپونه او غونډې ولرو په دې برخه کې، او د دوی تشویق زموږ سفرونه به ولایتونو ته وي چې د هغو ښځینه خبریالانو چې د ګوتو په شمیر دي په ولایتونو کې له حال او احوال څخه خبر شو، او د دوی ستونزې خاصتا کومې ستونزې چې دوی ته ډېرې مهمې او اړینې دي هغه په ګوته کړو، او د اړوندو بنسټونو سره د حکومت سره د دوی د امنیت په تامین کې د دوی غږ ورسو او مرسته وکړو، او حکومت او اړوند چارواکي دې ته اړ کړو چې له دې وروسته نه یوازې د کاغذ په مخ بلکې په جدي او عملي توګه د خبریالانو په مجموع کې یا په ټولیزه توګه په تیر بیا د ښځینه خبریالانو په وضعیت کې د بهبود یا د ښتو په حکله ګړندي او عملي ګامونه وچت کړي.
نو لکه پروسه پیښه کې چې زمونږ یو همکار محرم دورانی وژل شو، دا ډول پیښې کرامنځته کیږي عملاً، دا به په کورنوي باندې هم اغیز لري او دا مزل بستاسو لا سختوي، نو په دې برخه کې بستاسو پیغام څه وي؟ واقعا سخت دی البته لدی سره سره مخ پر مختګ.
بالکل، کله چې د دې پیښې نه خبر شو تاوند تاثر او تاسف خبره ده، موږ زیاتې ستونزې لرو سربیره پر امنیتي ستونزو. نن سبا چې کومه خزینه خبریاله یا کومه خور د رسنیز ډګر کې قدم ایږدي یا ګام اوچتوي دلته کار کوي، سربیره پر امنیتي ستونزو ډېرې دودیزې ستونزې د کورنۍ نه پیل بیا تر ټولنې پورې د دوی په وړاندې ډېرې دودیزې ستونزې وجود لري. دا چې یوه انجلۍ یا یوه ښځه راځي او خبریالۍ ډګر ته رادانګي، نو تا باندې هغې ستونزې به د پام وړ وي او ورته باید جدي توجه وشي.
نو کورنۍ ته هم یو ډول ډاډګر نه تاسو ورکولی دی سره سره؟
زموږ به دا یعنی موږ به کله هم دا ډګر نه پرېږدو او انشاءالله چې خپل فعالیتونه ته به ادامه ورکوو او په دې ډګر کې به هغه څه چې زموږ د خلکو حق دی، یعنی د غږ اوچتول، د واقعیتونو بربنډول ویل، دا به زموږ دنده وي او دې دندې ته به ادامه ورکوو.
اوریدونکو ته مو شمیرې بیان کړي، دوی ته ورګرځو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه، کوم ځین دړي کې نیولې؟
مجيب الله زادرون د خیس ولایت نه.
او په خیر راغله زادران صاحب، لخص نه مهرباني ستاسو نظر اورو د موضوع په اړه باندې.
خوشاله سه لمړی خو ته سه همکارو ته کرانه ته تسلیات یو، بیا دا غن اورست ملمنه تم سلام یو پروگرام خو ان شاء الله د مخکخه خبر ده.
بالکل، دوشنبه دا او دورستوی موضوعات په تړه باندې مونږ په همدې بحث کوو او ملمنه مهم معرفي کړه چې د افغانستان د خزینه ژورنالستان د ملاتړ مرکز مرستیاله امینه مایار را سره ده. هغه په دې برخه کې د څو کلونو رئیس کار کړی او د مرسته مدیر مسول هم ده.
ولله چې خدا قدر ته یو خبرونه شیخ پرونه دی او خبره خدا د چې مخکخه خو نه ولا کڅک نن سب نر پرګ دی نه خزه پرګ دی، یو ځنه دلیل نیت کمای او بدبختی او بدامنی دو.
نو زدران سب دغه وضعیت څخه د وطن لپاره څه پکور دی اصلا؟
د وضعیت د کتول د پوره خو پکور خو د مسولیت امنیتی ځکه ته د پوره دغه چې کله دی وته خو شي تو سپیکر وکړه چې جرنالستون د غټ خلک خدمات کې چې د یو خدمتګور سړی سر په امن کې نه وي نردام خلک د څه ول وی کله چې بیا وکړه واقعا وشي دوی یې چې نیک دا بند تحقیق کړه اقدامات هم کړی نه وي پلانین نه لرو سره د دغه چې نه وای کور ور کوي نه زړ کور ور کوي او د دین ادله ورسته که څه پښتنه نام نه کې پښتنه نام نشته هغه یو د کیو پنځه ورځې پر اسنه کې زه ولا دغه ته پیګه مشدار اسنه ولا دم خدای پاک ان سو پار کې په دغه بند دومره بو وار کې او دې په کورې بندې هیڅ یو کور دوی تر اوسه تر داسې یو کور نه دای کړی چې دغه مخنیوي شوی یا دا خلک سامنے کې
نو میک تاسو ته داسې غلی پاتې کېدل په کور دي ک د موضوع سره به تعقیب شي
او نیکته د پوره خو د دې د پوره چې په حکومت سره به وار وکړي کومه کومه مشخصه ته باید سړی داسې وي چې د پښتنه چې کیا په دار کم ما کوي چې خالي د وری د ولی سره وکړي ستپوتي وي اکل هم څه نه څه د مسله دومره ونسي چې کومه جوړس د لیار نه یو څه نه څه خو دومره وکړي چې هر سړی خپل کړو په امن کې مر چې سړی خپل ځون نشه په امن کولای مالک ته یو پیر تړلا دل په بل پیر تړلا پولیس یې ماري عمر سر ځون ته مشر وي مر په یو داسې وضعیت کې به رسنۍ څنګه په امن کې شي یو غریب له څنګه په امن کې شي یو څوک چې توبو دي پاکې اب څنګه په امن کې شي تاسو یقین وکړئ چې موږ دا ته په ځای هغه درڅنه یایو یقین وکړئ چې نه څه په پیګو چې هیڅ مشکل هم نه تخو بیا هم سره دغه د واقعیت چې پیښې ګل کته پرینو په داخیس کې په څو ولا کا په دلیار خو د ګاډي ولا هم زنه احساسوي مر د افغانستان د شوې لکه د فلورا کیر دوه ولته نه جوړیږي
نجیب الله زادرون ډیر زیات مننه چې خوښ نماړي کنه ولې او په دې برخه کې د خلکو رو لو د ملک صاحبانو باندې یو غږ وکړو چې دویم کولای شي خپل رول ادا کړي د حکومت پاتې وي یا ناکام وي اڅن شي کولای او په دې موضوعاتو باندې خلک څه کولای شي ډیر مننه تاسو
سره سره شریکو دا د یو دند د چې د امنیت په تامین کې د امنیتي چارواکو سره مرسته وکړي عام خلک هر څوک چې د هیواد وګړي ځان بولي د حق دی د هیواد
بل اردن کې تم ورزو چې دا وخت سره په نوبت کې دی او منتظر یم بس له خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه تاسو نظر اورو مهرباني خیر دی نو شپه
دران سپتاسي او دا غدي رادیو ټول اوریدونکو او ملمک سلامونه
وړاندې کوم
سلام ما خپل نظر زه
مساکلایم د دلی په نامه خبره کوم ما خپل خبريانانو په دغه باندې نظر دی چې دوی حفظ او نجات وسی یا مثلا دوی د خوست خبرې دوی باید په ټول عمر کې منا پیسې بیا پرې خبرونه وایي او مثلا نیمانه داسې چې متاثر دی چې از ما ته په بعض اوقات کې دوی چې دغه شی زده کیږي
بےطرفی موجود نہیں
وزم دا کومه مثلا موږ خدای شي نظر ورکو نو مثلا لکتا شي دا شي بيقري خلګي اس بس مثلا د هلمند ولایت څخه کوت خبره ده کله نو دا څخه کوت خبره چې کله کیږي دا آزادی رادیو خبريال زه خپل خبره دنیا ور مغوي خدای نه کړدا مثلا لشکردا خو بس کوت په حالات کې نه کله چې دا خبره کوي مخالفین دا راځي چې خدای نه کړدا مثلا پر موږ وایي چې موږ افغانان ګول مثلا نو خارجان خو افغانان دي نو هغه بیا پر دا خبره باندې بس دې ځان جاري مقابل ګولي ما نظر دا هدي چې مثلا د داسې د وڅ سری باندې باید اطلاب وي چې ما خپل دغه نظر دی
نو کله چې موضوعات موجود دي فرضاً څوک دي چې وایي څاري او بل اخره سمې کړی فرضاً د خبري اعلان نو کوم بنسټونه چې دي دوی وظیفه نه ده چې دغه هر څه وڅاري او که څوک غلط وي هغه سم کړي
نو وزارت لرو د اطلاعات ورهم وزارت لرو
او بل بعد زم دغه نظر دا چې مثلا یې د سری د دوا جانب سره خپل
نجیب
اللہ زادران اورور وویل لمړی خوده پرونی پیخی لکبل خپل قدرمن او هیوادوال ته په تیرا خوش میشتو هیوادوال ته تسلیت وایم چې یو ځل بیا یو زیات شمیر زموږ هیوادوال حتی په جمعات کې هم پرې رحمونه شو په شهادت ورسیدل بیا رځو چې رښتیا هم امنیتی ستونزه ده ستونزو څخه ده چې نه یوازې خبري اعلان بلکې په مجموع کې ټول د افغانستان وګړي له ستونزو سره مخ کړي دي د کار او فعالیت له کبله او ژوند دي یعنی یو ځای چې سوله نه وي اصلا ژوند نه کیدونکی دی ژوند ستونزمن دی راځو لا موسی کلا څخه د لالي ورور پوښتنې ته چې خبري اعلان باید بې پرې اوسي بله یو اصل د خبري اعلان بې پرې توب یا بې طرفي ده متاسفانه دوی ښه ټکی ته اشاره وکړه چې زموږ ځینې رسنۍ اوس طرف واقع کیږي ځکه هغه تړاو لري یا سیاسي تړاو دی یا قومي او ژبنی تړاو دی چې کله د دوی خبرونې ګوري دومره انسان متاثر کیږي چې په هغه څه چې ملي ارزښتونه دي ملي منافع دي زموږ او یاد دی په هغه باندې تعصب تلمن وایي په هغه باندې داسې بحثونه کوي چې اصلا لازم نه دي وګوري په نور نړۍ کې یا په نورو هیوادونو کې مهم اصل هغه ملي ګټې یا ملي منافع دي د هیواد چې هغه باید په هر حالت کې حفظ شي هر وګړی دی د هیواد د مسؤلیت لري چې ملي منافع د هیواد ملي ارزښتونه هغه حفظ کړي او هغه ته زیان ونه رسوي ازادي بیان درسته ده چې د بیان ازادي د زموږ د اولس کلونو لاسته راوړنو څخه یو ده ډیره مهمه ده او ډیره خلاصه راوړنه ده د رسنیو زیاتوالی یا کثرت خر لاسته راوړنه ده خو هغه په دې معنی او مفهوم نه ده چې هغه د انسان د انساني کرامت سره په تضاد کې اوسي هغه د ملي منافع سره په تضاد کې اوسي په هغه کې د ملي منافع په خطر کې شي په هغه کې د هغه ارزښتونه چې موږ ته ډېر اهمیت لري حتی د ځینو داسې رازونو افشا کول چې هغه دښمن ته یوه ښه سلا په لاس ورکوي یعنی دا ضرور یا لازمه نه ده په دې کې څه کول پکار دي هم د بنسټونو لپاره دا اړینه ده چې د دغو رسنیو مسؤلین راوغوړي هم موږ یو مکمل یو وزارت لرو اطلاعات و فرهنگ څه دنده لري دوی یو برخه لري ریاست نشرات چې هغه تعقیبوي ټول نشرات په کچه د هیواد دوی تعقیبيږي یا هغه بررسی کوي یا چیړي دوی ته دا لازمه ده چې د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې رسنۍ هغه رسنۍ چې طرف واقع کیږي هغه رسنۍ چې یو سیاسي اړخ لري هغه رسنۍ چې قومي او ژبنی تعصب ته لمن وهي دا هغه ټکی دي چې موږ ته ډیر زیان رسوي او زموږ دښمن ته یو تیار پلاس وسله ده چې دوی ورکوي په دې برخه کې جدي پاملرنه دی دوی غواړو او
خیر اوسې پام دی له باندې مزار ته زو جمشید را سره له هغه سیمه پاړی کې ده. جمشید خان خبرونه ته استړی مشه په خیر راغلی مهرباني.
موضوع برنامه
مهرباني مخکې خزې خبرونه ده او پروسیو پیخو باندې غږی ګو تر ډیره پدې چې خبري اعلان چې هدف وګرځول شو له او د ژوند له لاس ورکړ په دغه موضوعاتو مهرباني.
بله محترم یوسف خان زدران تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون
خبرونه. اول دوشنبه را په دی خو موږ تر اوسه څوک چې د ازادي راډیو همکاران دي او اوریدونکي دي او دغه راډیو اوري یو ځای موږ تر اوسه ستاسو په غیر کې زسر شریک او په ماتم کې واقعا ازادي راډیو خدمت کړی نو هر خبر یې خدمت کړی او د دوی د خدمت په مقابل کې موږ باید دغه ویر وکړو ورسره دوی ته د دوی رو ته دعا وکړو دوی په دوی په ختمونه وکړو په دوی په
خیراتونه خیر اوسې
تشکر. زه درنه سم خبره خدا ده چې خبر کې شی دی چې دا یو مظلومه طایفه یو مظلوم قشر دی اسلام دوغونه خوشینات چې د فوزو سره کې خبرنگار هم دغه شی یو مظلومه طایفه ده چې خپل حقوق تر اوسه خپل حقوق اخیستیم نه دی او چا خپل دوی حق او حقوق ورکړیم نه دی اسلام ولې د دوی دغه دی چې د دوی د امنیت ساتنه ده. متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې د دوی د امنیت ساتنه تر اوسه نه ده شوې. خبرنگار هغه کس دی چې مستر وجامې ته خدمت دی. خبرنگار هغه کس دی چې ټوپک نه لري، توره نه لري، میزه نه لري، مرمۍ نه لري، شپېلۍ نه لري، واسکټ نه لري.
نو
او بله خبره دا ده چې خبرنگار قلم لري او خبرنگار تصویر لري، خبرنگار مینه لري، خبر لري. دا د خلکو غوږونه او سترګې او ژبه ده. نو ساشي خبري اعلان او نور خبري اعلان چې په شهادت رسېدلي او بیا په ټولو ته تسلیت وایم او دوی بس بندګانو ته صبري جمیل او دوی ته جنت فردوس غواړم. خدای دې وکړي چې دا زموږ اخري ویني چې د خبري اعلانو نور دا افغان وینه توی نشي، خصوصا د ژورنالیست چې دا ډېر زحمت اخلي. تر عمومي نظر تېرېږم ستاسو ته مېلمنی څم پوښتنه دا ده ازادي راډیو خبرنگاران یا نور خبرنگاران په شهادت ورسېدل. رئیس صاحب اجرائیه په کنفرانس کې وویل یا په غونډه کې وویل چې موږ به د څېړنو غوښتنه کړې ده او حتمن به څېړنې کېږي او حتمن به د دې عاملان نیول کېږي. عاملان خو هېڅوک نه شي نیولی، عاملان خو یو لاړه او دا نور چې راځي دا نورو څه موږ دي. دغه چې دغه څېړنې بار بار ویل کېږي چې موږ څېړنې باید وشي، داسې زنځیري قتلونه ډېر وشوه. خبرنگاران مړه شول، زموږ علما مړه شول، زموږ مشران مړه شول او دا خبره به م کېده څېړنې به وشي خو بیا څېړنه ونه شوه. اصلا ستاسو د مېلمنې سیم پوښتنه دا ده څومره ډاډه یاست چې د دوی عاملان به ونیول شي او دا څېړنې به وشي؟ پوښتنه مې دا ده دغه خبرنگارانو د جورنالیستانو د عزت په باره کې، د دوی د بې طرفۍ په باره کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکول؟ هلمند یو ورور نظر ورکوي چې الیاس ناهي وویل چې که خدای ناخواسته لشکرګاه د سقوط په حالت کې موږ دغه ازادي راډیو ډېره اورو. موږ دغه چې الیاس ناهي یا د ازادي راډیو بل خبریال داسې خبره په عمر نه ده کړې چې خدای ناکرده که چیرې.
بالکل داسې څه نشته او نه به دوی ثبوت ولري. ډیره مننه خیر اوسې قاری صاحب پښتون چې تاسو ډیر ښایسته او تعریف وړاندې کړو او تر څنګ مو بیا موږ سره غم شریکي وکړه او تر څنګ مو پوښتنه مطرح کړه. مینه معیار به درته دغه موضوعات باندې ځواب وایي. خو یو بل اوریدونکو ته هم ورزو ستاسو له اړیکې نه خورا زیاته مننه او ستاسو له دا چې تل زموږ راډیو اوري. بل اوریدونکو ته وخت ورکوو. تاسو راسره ستړي مشي مهرباني.
سلامونه هنه کې له احترامات قدرمن زدران صاحب ته او محترم ملمنی امینه معیار صاحب ته او درنو مینه ناک تخنیکر صاحب ته او درنو اوریدونکو ته اله کوم چیرې غو جوړوي.
ډیره مننه خیر اوسې ستړي مشي مهرباني.
مننه ثانک یو ول وردګو ولات سید آباد ول سره دي ثانک یو له دریس خسته سره پاره کیم.
خیر اوسې مهرباني نظر دی ورو ثانک یو ول خبرونه ته بخیر راغله.
مننه اول ز د دې پیښې ټول قربانیانو ته تسلیت وایم او للا سور کوم کو اشخاص ته تل دو جنت غوړم او اقربا او ته سب زمين غوړم د لوی الله جل جلاله دی دربار څخه بل خصوص ټول ژورنالیستانو ته. مننه ز د دې قدرمنې خور ټول خدمتونه استایم او افتخار او پریویارم چې د ژورنالیستانو لپاره کړی دي. دلا کامیابی او بهله يم لکه ز صدران صاحب چې داسې خوند په هڅه او تلاش کې دي چې د خبرونې له لارې ټول یې خدمتونه سره آشنا کېږي او د یوه عامه پوهاوي د هیوادوالو لپاره بالخصوصپاروي. زه د یوه بېطرفه افغان په حیث باندې په ژورنالستانو داسې حملې غندم. داسې حملې بالخصوصانو د افغان مظلوم ملت په خوله باندې مهر لګول او جفا ده. هغه وړ کسان چې داسې حملې کوي دا حملې به د ژورنالستانو هوډ له لاسه ورنه کړي. تل به د حکومت تر مسؤولو چارواکو دفاع او بد رسوي. مونږ با تعلیم ځوانان به ورسره ولاړ وو که د مرګ قرباني هم شو. راځم پوښتنې ته پوښتنه لرم چې د ښځو د ژورنالستانو د کومو ستونزو د حل لارې چارې پر مخ بیایي که په دې اړه معلومات راکړي. مننه له وخت راکولو تر بیا راتلو پورې ښه چارې.
مننه ستاسو له نظر نه. خیر اوسې تنګیوال صاحب. ستاسو له اړیکو نه درنو اوردونکو له تاسو ټول نه مننه. مهرباني. بالکل. یو احمد شاه وایي تخنیکي همکار وایي ښه. دغو اوردونکو چې نظرونه زموږ سره شریک کړو قاري صاحب پښتون لومړنی ورپسې نور دوی حداقل ډاډګرن لرله. ستاسو زموږ کارور نه یې وستایل او تر څنګ پوښتنې هم دوی. مهرباني.
مننه له قاري صاحب پښتون څخه. دوی وویل چې خبرې الان مشکل لري. واقعا خبرې الان هغه بخش یا قشر دی ټولنې دی چې دوی بېطرفه دي مظلوم دي. راځو پوښتنې ته چې څومره دوی وویل چې رئیس اجرایه وایي چې څېړنې روانې دي. موږ ډېر ډاډمن نه یو پښتون صاحب چې دا څېړنې به څه پایله ولري ځکه هره پیښه چې شوې ده هغه ته کمیسیون ټاکل شوی دی. د کمیسیون پایلې بیا ورکې شوې دي. هیڅوک پرې خبر نه دي چې څه شوي.